سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت څلور بجې شي تاسو اسدی رادیو ته غواکې تاسو هم خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په مهزر کې دی په کاست د امیدو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او غیر بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویبپاڼه کې په بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټېډیوم کې یو چې نوم یې محمد ایاز اسد خدلی په عام حضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پرېکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یولسو مجرمینو چې د زنا الوطات او نامشهورو اړیکو په تور مجرمین پېژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو تعزیري سزاګانې عملي شوې. د اوکران وای ځواک وای چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد د وای مدافعي سیستم له هغه 95 بي پلوټ الوتکو څخه یې ویشتلې چې د روسي لخوا په اوکران کې د هدفونو د نخښه کولو لپاره کارول شوی وي. د اوکران د وای ځواک په وینا د روسي اته ډیرس نوري بي پلوټ الوتکې ورسته لاګې په سیمه کې ویجاړ شو چې د لارخور سیستم یې د اوکران د الکترونیکي جنگي وسایل په وسیله شارټ شو. د اوکران د ختیځ سیمه دون سنگ ترنوالي په وجاله لمه کې ویلي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیوجیونګ په کلي کې د روسي ځواکونو په ډزو کې د تنه وژل شوي او تنور ټپیان دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادان به د جګړو له کرخو ډیر لري د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمال کې پرون چهارشنبه پر یو کور د اسرائیل په هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومان عمرونه شپږ او شپږ کلونو کم خودلې دي. اسرائیلي ځواکونو له تیرې میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تر ټولو لرې شمالي سیمو کړې تنګ کړې. پوځ ویلي چې په دې سیمه کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې د تروریستي سازمان په توګه پیژني وسله وال بیا منسجم شوي دي. امریکا او پولندي چارواکو د پولند په شمال ریجیکو کې د توغندیو هغه د پیسې سیستم ځای پر ځای پرانیست چې له اوږدې مودې تمه کېده او روسي ورسره مخالفت کړی و. د متحده ایالاتو په تاسیساتو کې چې د ناټو د دفاعي برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشور په نوم سیستمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړۍ مرحلو کې کشف تعقیب او ویجاړ کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي. زمونږ د خبرونې ډیره برخه د نوربس خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونې کې به په زندانونو کې د خزینه زندانیانو پر شکنجه کولو خبرې وشي خو تر دې مخې خپل خبرونې ته مخه کو. پکتیا کې په مهزر کې د یو کس اعدامولو کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارول دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دا وروستی اعدام د طالبانو د سرغړونې یوه روښانه او ژوره بېلګه ده. همهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري حقونو د خرابېدو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د اعدام سزا ودروي. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوګونی چلند نیوکه کوي، وایي چې د دوی حکومت خپلو کسانو ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقونو د تر سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقونو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بېلګه ده. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستیالې هیدربر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړی، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې ادم د بشري حقونو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په عام محضر کې د اعدام، په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشارې سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در هغه ځای چې موږ شاهد یو طالب جنایت ترسره کوي، خو په خل کې په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، په انسټاګرام کې او هر ځای کې ویډیو د ثبوت سره خبرېږي، خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي، فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
دا خبرګونونه او نیوکې داسې مهال دي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم له طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دې دوګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په 23مه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د سوداګرۍ پنګونې خونی مسولین وایي سکل د تیرو کلونو په پرتله له دغه ولایت څخه د پیازو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا له کندهار څخه سکل شاوخوا 3.6 سوه ټنه پیاز د څه کم 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان یا یو څه هند ته صادر شوي دي. بلخوا کروندګر د پیازو په بیه خوښ دي، خو د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي تر څو اصلت یې پر هر موسم کې په خوبیو وپلورل شي. نور تفصیل د صدق رښتینې په راپور کې.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي له کندهار څخه شش کال د پیازو صادرات د نورو کلونو په پرتله زیات وو. انجینر عبدالباقی بنا د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال وایي شش کال د میزان میاشتې تر اخره شاوخوا 3.6 سوه ټنه پیاز د څه کم 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان او یو څه هند ته صادر شوي دي.
شش کال د پیازو حاصلات ډېر وشوه. خوشبختانه باید ووایو چې زموږ پیازو صادرات هم شش کال د نورو کال په پرتله باندې ډېر شوه. نو تر 15 در میزان پورې چې موږ صادرات کړي دي 3.599 تنه سوي دي د پیازو صادرات، چې مجموعي ارزښت یې 5,802,212 امریکایي ډالره کېږي. اوس هم جریان لري، ډېره حصه یې پاکستان ته تللې ده، څه کم ډېر لږ یې هندوستان ته هم پیاز صادر شوي دي.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د حاصلاتو په لوړو بیو خوښ دي او وایي د پیازو د بیو له زیاتوالي سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه سوی دی. د سید احمد او مهراب شاه په نومونو دوه کروندګر باور لري که په کندهار کې د سړو خونو تاسیساتو ته پام وسي نو د دوی محصولات به هر کال په ښه قیامت وپلورل سي.
هغه 5.5 او 5.5 خرڅېږي ښه پیاز، او دا میده چې دي میده بیا په 5.5 خرڅېږي. ان شاء الله شد شاش کال پیاز خوندور دی خو چې مشته منا داسې شیک مالات وسیله ک چې وشتول ذاته جوړ کی منا وسم پیاز شد در پروش کال بروش کال منا رقم و چې ارزان و شاش کال من دا من پیاز جلونه دی منا پشپتو په بیا غونی ش پیاز خرڅیږه منا پاکستان تم روان دورین تم روان دی نه شش پیاز یو شد بازارونه خوندور دی شاش کال وز ان شاء الله
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي سش کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 900 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سوي چې د حاصلاتو اندازه یې له 18,000 ټنو څخه زیاته ده. د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمسرحمان موسی وایي د ورښتونو له امله سش کال د پیازو حاصل زیات سوی دی.
کندهار ولایت کې پر 900 هکتاره شاوخوا باندې د پیازو کښتونه سوي دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې چې زیاته برخه یې د امان، بولدک، میوند، خاکریز، ډنډ او پنجوایي زړی ولسوالیو کې کښتونه لرو او د سږ کال د آبي کال په برکت سره د پیازو کمیت کیفیت ته په کتو کیفیت یې هم ښه و. زموږ امید دی چې 18,250 میټریک ټنه انشاءالله حاصل به لاسته راوړو.
عام باور دا دی چې پاکستان هر کال له افغانستان څخه زرګونه ټنه پیاز واردوي او بیا په خپلو سړو خونو کې ساتي چې وروسته بیا په ګرانه بیه دغه پیاز د موسم له بدلون سره پر افغانانو بیرته پلوري. د سړو خونو د نشتوالي له امله د کندهار کروندګر تل دا ستونزې لري چې محصولات یې په ډیر ټیټ قیمت خرڅیږي، ځکه نسي کولی خپل حاصلات تر اوږدې مودې وساتي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو سلامونه. په نور بس دی په دې خبرونه کې مو زفرشته صحاک د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږی ګوتې په افغانستان کې په دې وروستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په د طالبانو په زندانونو کې خزینه او نارینه سخت شکنجه کیږي. خو په دې کې ډېرې خزې دي چې په زندانونو کې دي، د دوی حقوقو ته رسیدل ډېر سخت دي او دوی نشي ولای مدافع وکیل ونیسی او شکنجه پیډی زیات دی او دوی د دې توان هم نه لري چې غک پورته کی او خپل قصې له نورو سره شریک کی. بندیزونه ډیر زیات دي پر خزو باندې او دغه بندیزونو تر لاندې دوی شکنجه کیږي او پرته له کوم قانون نه. نو خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي. په خبرونه کې په لومړي سر کې به لاړ شو په همدې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغه راپور د اوریدونکو وروسته به بیرته راوګرځو. میلمنې به مې او بحث به سره وکړو.
د شکنجه پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجه تیروي. د دغه سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبلمانی چې د روان کال د اګست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یکشنبه د نومبر په 10 خبره سوي ویلي چې دی د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو، د بشري حقونو فعالانو، د نړیوالو او سیمه ییزو موسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغو افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړي دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کېږي او شکنجه کېږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي او په خبره یې آن کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي، یوې دولتي ادارې ته د خپلې ستونزې شریکولو د ورتاک اجازه نه لري. نوموړي د یو شخصي کلینیک د یوې مسؤلې په حواله دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د حفظ الصحې او د ماشومانو د زیږولو یا کورنۍ جوړولو د پلان په اړه د کورسونو او روغتیایي کیټونو لویشلو منع کړل شوی ده. مینمن مانی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره یې خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. د تیر جمهوري نظام یو پولیس افسر چې په دې وروستیو کې له افغانستان وتلی او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
جرم چې په تیر جمهوري حکومت کې میدان نه ترسره کړی و او بیا مې د طالبانو د دروغ عمومي افې باندې باور وکړ او شخصي کاروبار مې کاوه چې د طالبانو د استخبارات لخوا ونیول شوم. ډیر په بیرحمۍ او له تصور هم خطرناک ډول باندې شکنجه شوم، له برق را کولو نیولې تر پلاستیکي کڅوړې راغوستلو او خوله کې راته اوبه ډکولې شکنجه مې تجربه کړې ده.
ژورنالیست او د سینما لوبغاړی شګوفه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دې هم د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړی دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي، او د شوزو دا چې د خپل لنډې تجربې د خواسته وایم، دا ګل ترل کیږي او هل ټکول ورسره کیږي، د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ، حتی د امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوې کړې دي.
قدر منوریدونکو تاسو زما غاکل ساتي رادیو نه اوري، اوس هم نور بس ته خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي چې موضوع یې په زندانونو کې د طالبانو تر شکنجه لاندې ډېری افغان میرمنې وخت تیروي او د دې حق نه لري چې وکیل ونیسي. په همدې اړه موږ سره نن په خبرونه کې قدرمنې میلمنې هم شته دي، خو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0 2 0 2 2 1 5 0 1. زمونږ د اړیکې بل شمیره ده 0 2 0 2 2 1 5 0 1. په دغه شمیرو تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. اوس هم په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه آرزو سادات د بشري حقوقو فعال او د همدارس د ښځو د برخو فعال هم ده در سره ده. آرزو جانې خبرونه ته ډیره ښه راغلی، مننه چې بلنه مو منله. په سر کې که په همدې موضوع سره خبرې وکړو، په دې وروستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په زندانونو کې البته د طالبانو د حکومت لاندې هغه زندان نو چې دی هلته خزی ډیر زیات شکنجه کیږي. راپور کې مهم د زین میرمنو غاک واورې د چې دوی خپل شکایت لدی درلوده چې په زندانو کې دوی شکنجه شوې دي، د دوی حتی بدن لمس کیږي، تیرای پکیږي، خو د دې حق نه لري چې دوی خپل غاک بیا پورته کی. دا په څومره په آینده کې د خزو په راتلونکو کې د خزو پر روان باندې څومره ناوړه غیظ وکي.
ډېره مننه، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. هیله مې ده چې ټول به روغ رمټ اوسي. او ستاسو د سوال په جواب کې زه باید ووایم چې له کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړی او دوی حاکم شوي، په ټوله کې موږ او تاسو شاهدان یو چې دوی ورځ تر بلې د ښځو غږونه یعنی نه پرېږدي چې ښځې خپل غږ وباسي او آیسته آیسته د دوی هغه حقونه چې دوی پرې اخیستل کیږي. او دا مسله چې دوی په زندانونو کې شکنجه کیږي او د دوی سره ډېر ناوړه چلند کیږي، په ټوله کې شکایتونه شته، شکایتونه موجود دي چې ډېری ښځینه دا شکایت کوي. هغه په تېره هغه ښځې چې له هېواده اوس بهر وتلي، دوی بیا خپل هغه کیسې کوي چې مثلا موږ سره په زندان کې کوم بد چلند شوی. ولې هغه مېرمنې چې فعلا په افغانستان کې دي، هغوی له طالبانو هېڅ شکایت نه کوي. شاید هم په دې خاطر وي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې خپل غږ وباسي. نو په ټوله کې دا چې طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څنګه چلند کوي، پرې هم زه دقیقه نه پوهېږم. ولې دا چې موږ د نورو د خولې اورېدلې د ښځینه او د خولې هغه کوم کسان چې له هېواده بهر دي، هغوی چې کوم کیسې کړي دي، یعنی په ټوله کې دا یو ناوړه چلند دی د ښځو سره. د ښځو ډېر حقونه ترې اخیستل شوي دي، او بیا دا چې هغوی په زندانونو کې زنداني هم شي او د هغوی سره دا رقم بد چلند وشي، په ټوله کې یو ناوړه عمل دی. او د دې عمل مخه باید ونیول شي، او همچنان دلیل او علت باید معلوم وشي چې په کوم علت مثلا دا میرمن زندان ته بول شوي، بند ته بول شوي، او دا شکنجه کیږي. ځکه چې ډیری موږ او تاسو شاهدان یو چې ټول دا وایي چې ذاته په خپل ګناه خبر نه یم، ولې زه شکنجه کیږم؟ زما ګناه معلومه نه ده، ولې ما زه شکنجه کړی؟ نو زما په اند چې دا یو ناوړه عمل دی، او باید چې نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي ترڅو د دغه رقم شکنجو علت معلوم شي.
مننه ارزو جانې. په همدې اړه مونږ ته یو اوریدونکي زمونږ د راډیو یو اوریدونکي دا چې هغه خپل پیغام مونږ ته را لېږلې وو د ټلیفون په لیکه، او دا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې دوه میاشتې تیر کړي، د خپلې قصې کړي دي، خو نه غوښتل چې خپل نوم وایي، او مونږ یې غږ ته هم تغییر ورکړی دی د امنیتی مشکلاتو لواجه. نو په دې برخه کې به د دې قصه واورو، د دې خبرې به واورو، بیا به هم بحث ته راوګرځو.
زه د افغانستان په مابس کې بندي سوی وم، دوه میاشتې مې پکښې تېرې کړلې. نو ډېرې ښځېنه په ستنګې وې، بېګناه ښځې نیولې، هېڅ ګناه او هېڅ ثبوت په نه وو باندې. یو کال و، دوه کاله، یو نیم کال، دوانې بیا د قید ورته ایښي وو. نو ډېرې مسلمانان ډېرې داسې سولې چې ډېرو ښځو ته د پلار د نیکه ښځې وې، مړو دلې طلاقونه ورته راواصل. په ډېرو ښځو باندې ښځې وکړلې، هلته خاوندې په مابس کې وې، هلته یې خاوندانو ښځې وکړلې خپل په کورو کې. نو دوی به دلې په ژړا ناستې وې، ډېر بالا خو ډېرې ښځې واخېستې، ډېرې ظهیرې کړې. نو اول زه یم، دا دې زوی مې ځوان زوی مې درلودې، راڅه جلا سو، خاوند مې راڅه ولاړې. زه مؤمنان یې سره پرېښولو، خو زما هېڅ ګناه مې نه وه، هېڅ ثبوت نه وو راباندې. نو زما زوی و زما خاوند چې خبر شو چې زه په مابس کې وم، دوی والا راله والای زه دا خپل کور ته چې راله کړم، رالم په کور کې دا مې یوازې زه و خپل اولادونو سره ناست یو، والا مینه په کور کې روي چې یا څه شو خوري یا څه شي لرې. زه خپل مؤمنان یې سره پرېښولو، دوی ولاړ راڅه. نو دا لږ ازار دی، ډېرې ښځې ډېر مسلمانان یې ډېرې زیرولې، د ډېرې نه په ستنګۍ یې خپله مظاهرې کولې. ول زموږ سره ولې عدالت نه کېږي، ولې زموږ سره محکمې نه کېږي؟ ډېرې ښځې د ډېرې نه په ستنګۍ څه به جنګونه و، شرونه و، سره همغږې وې. نو بېخي په تکلیف وې، بېخي په زحمت وې. نو داسې سپینسرې ښځې بیې راوستلې، داسې دوې داسې سپینسرې ښځې راوستلې چې خوران یې د فکر په تور راوستلې وې، چې خپل مونځ او داسې لا نه سه کولی. هېڅ خوران یې وبیې ویلې ول زه بې اولاده یم، زوی نه لرم، ول څوک نه لرم، ول یو زوی لرم، هغه لیونۍ دي. نو د مسجد وخته مې تسپی خرڅولې، دوی راپورته کړې وه. نو داسې معذوره وه چې د خپل در ایاد یې دغه پورې لا چناب پورې لا دې ځان نه سوی رسولی. بله دغسې سپینسرې وه چې په کر د سر کې سپین تور تار نه و، بېخي د ولاړو نه و. دا سپین سره بالا خو بېخي ازارونه یې کول، بېخي بېګناه بېګناه ښځې. دا ټولو ښځو داسې شرای ورته کولې چې هر یوه ښځه بیا راوسته، خدای دې پر دوی مازګار کړي، خدای دې پر لاندې کړي.
بخی سپنسر سپنسر د پلار د کچرا به وستل بالا به کوته د شرم زنګ لرنه سوایوله بیا چې د ارته شدم نیولې کښځه او کنارنه په وزور کې د شلو ټلیفونونو ورکول سم کارتونه ورکول نور د کور څخه ګرځول والا سم کارتونه د چانس ګرځول نه ورکول اسې شذو مظاهره وکړل د باوري مظاهره وکړل چې ولې زمر سره عدالت نه کیږي ولې مجر ورسره محکمې نه کیږي نو دوه واره دا شذو مظاهره وکړل شانته ورن ورواچل خپل ځنه ته به ورن اچول نو بیا طالبان داله په ما بس را ننوتله شزه داسې کړلې داسې وهلې ورکړله چې داسې توسې پر واچوي په داسې نازکې نازکې نجونې وې توسې پر واچوي داسې وهلې ورکړله دا ښځو ته چې د زاوې ښځې بدن داسې تک تور و چې نه کښېنستا سی نه ولاړې داسې ښځو خپله کښېنوله خپله یې ولاړوله د لمانځه و د اودسه ولوې د بسره کې نو بیا چینایي شبخانې ته لا نه پرېښوله نه یې بیوله بیا چې دا درې څلور شپې تېرې شولې بیا د انجلۍ باره بیا چینایي ته بوتله باره بیا ورته وویل ول بیا په چینایي کښې ونه وایه چې موږ ته طالبان وهل راکړل دغه را وهلې یو سپینسر یې راوستلې وه خو بیخي ډېره سپینسر وه ضعیفه وه هغې ویل ول ما ته خپله طالبانو پنځه دېرش درې راکړې په خپله طالب ووالم روژه مې هم وه ول بلا مې د هلته زوب کړی وه او زه چې ووالم نو ډېرې ښځې طالبان وهلې ډېرې ښځې بیا په پولیسان وهلې نو زه چې وم ما ته چې وهل راکړه په درو نو طالب را ته ولاړ و زه په پولیس ووهلم پولیس ته یې ویل ول ټینګ ټینګ یې وهه پولیس چې خپل واس کار کوي هغسې ټینګ یې وهلم دی پر هغه ورته ولاړ و چې یعنې که دې قرار وهله نو بیا زه بیا خپل وم نو پولیس بالا پولیس چې زه ووهلم دېش درې بالا چې دا چې دېش درې خلاص شوې دی باره چېر شو باره پولیس ما ته وایي بخښه وکړه موږ خو د مسولیت لاندې یو موږ نه شو کولی موږ ته شراوې مه کوي باره مالیات ته شراوې نه کوو نو ستاسو خو هېڅ ګناه نه ده ثبوت شی نه دي را باندې پیدا کړی نه مې ثبوت و را باندې نو زه په درو دېش درو یې ووهلم د نن ورځې پورې زه د ملا څم په عذاب یم همداسې یم د هغو درو سزا عیدي سولم چې ما ورته وویل مالته څه د پرچي شي کښېنولې ما هېڅ ثبوت و هېڅ دغه تس په ما باندې نه دی کړی زه چې دې اوله ورځ ونیولم دوی خپله موږ هلته په موږ شپه تېرول لکه په کس ته چې دوی په موږ ثبوت پیدا کوي موږ ته یې ویل ول دلته په دغه ځای کښې به شپه کوي د هلته موږ شپه در کوو په یوه کانچینر کښې سره یو ځای کولو خو بیا ما ورته وویل ما دا کشر هلک و زه مازه ورته ودرېدم ما دلته ټیکسیان یم دا شان چېر درېږي زه تللې وم تعویز مه کوي نو د تعویزه څه بېخي زه ناوخته راووتم داسې یو کشر هلک و د سړک پر غاړه پروت ما ده ته وویل ما دل دا ټیکسیان یې چېرې درېږي نو ده چې دا ټیکسیان یې راوښولې دوی ظالمان راله را ته ودرېده بلا یې ونیوه
ازادي راډیو ته له افغانستان یوې میرمنې خپل پیغام او خپل حال یې ویلی و چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې د شپې ورځې تېرې کړې وې دوه میاشتې تېرې کړې وې او دا چې هلته په دې او په نورو ښځو باندې څه تېرېدل په همدغه غږیز پیغام کې تاسو ټول واورېدل هغه ناوړه سلوک چې دې سره کېدل ارزو جانې تا به هم دغه غږ اورېدلی د دغه میرمنې قصې او خبرې به دې اورېدلې راځو دې ته چې په افغانستان ستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه وخت په بند کې تېروي او شکنجه کېږي وروسته له هغه دا کورنۍ ته چې بېرته کله راګرځي له څومره خواریو سره مخامخ کېږي لکه څنګه چې دې مېرمنې هم خپله قصه وکړه مېړه یې پرېښې وه اولادونه یې ترې زوی یې البته خپل ویله چې زوی مې رانه لاړه دغه ښځې بیا وروسته په ټولنه کې دوی څومره له ستونزو سره مخ کېږي
زه ما دې خور خبرې واورېده واقعا دا ډېر زیات بدمرغۍ او د تاسف ځای دی چې زمونږ د وطن مېرمنې پاک لمنې مېرمنې دا رقم شکنجه کېږي او دلیل یې معلوم نه دی چې په څه دلیل دوی شکنجه کېږي مونږ که دا موضوع بېخي یو طرف ته پرېږدو چې مثلا طالبان مېرمنې راټولوي او دوی بیا یې زندان ته او دا رقم شکنجه کوي یعنې دوی په زندان کښې څومره شکنجه ګوري که مونږ دا یو طرف ته پرېږدو او راشو دې بل اړخ کوي چې کله دوی له زندان نه راووځي نو دوی سره ټولنه څه رقم رفتار کوي مونږ او تاسو زه خپله د همدغې افغانستان اوسېدونکي یم وم نو په دغه ټولنه کې چې موږ لوی شوی و دغه ټولنه ټول خصوصیات موږ معلوم دي. که چیرته مثلا یو انجلۍ یعنی په یو انجلۍ چې یو ناحق خبر وشي هغه ټولنه څومره په بایا سترګې اغېزه ګوري، څه دې ته ورسېږي چې دا دې لاړه شي زنداني دي شي، بیا دې په زندان یا بند کې یوه اونۍ یوه میاشت یا تر دې زیات تیر کړي او بیا چې دا له هغه نه راوځي دا خو یو طبیعي خبر ده چې هغې ته هېڅوک په ښه سترګه نه ګوري. که چیرته خاوند اوسي هم که خاوند وغواړي چې خپل ښځې سره ښه رفتار وکړي نور خلک یې نه پرېږدي. همدارنګه د هغې خو که دې نجلۍ واده کړی یا خو سرخیلې څنګه رفتار ورسره کوي، یا که دا مجرده اوسي نو د دې مور و پلار رونه خو چاته سترګې نه لري چې پورته کړي. یعنې زموږ په ټولنه کې دا همدغسې رواج دی چې یعنی که یوه شپه له خپل کوره بل ځای تېره کړي هغې ته ډېر په بده سترګې کتل کېږي. بیا چې دا مثلا زندان ته لاړه شي او په زندان کې دومره وخت تېر کړي، دا چې کله له زندانه راوځي دا یو طبیعي خبر ده چې هېڅوک هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. هېڅوک حتی که د نجلۍ پاکترینه نجلۍ اوسي ده هېڅ ګناه نه یې کړي، ولې ټول دا ورته ټول دا وایي چې نه دې حتماً یو څه کړي وو چې دا بندي شوه او دا اوس راخوشې شوې. نه پوهېږم چې په زندان کې به د څه رقم شپې ورځې تېرې کړي، څه به شوي څه به نه یې شوي. دا خو زموږ ستاسو د خلکو منفي ذهنیت دی، البته د ځینو د ټولو نه شم ویلی چې داسې ذهنیت دی. او دا د دې لامل کېږي چې بیا دا ښځه خودکشي وکړي، دې ښځې ته خاوند طلاق ورکړي، دا ښځه مثلا په ځان باندې داسې یو بلا راولي چې پس ته شاید خپله پښېمانه اوسي په دې بلا باندې، ولې دا ټول د دې په لاس کې نه وي چې دا مثلا کوم کارونه د دې سره کېږي. یعنې د دې نه نیول چې دا زندان ته به ول کېږي بے گناہ او بیا روزی بے گناہ پټولنه کې د څومره رټل کیږي، د بد را دی ویل کیږي، د خاوند د خوا د فامیل د خوا د دوستانو د خوا د خپلوانو د خوا. نو دا څنګه یعنی یو خل څنګه د دومره سختیانو سره ژوند کی څومره ورته ستونزمن کیږي دغه خبره او دغه کار چې هم په زندان کې شکنجه شه او هم بیرون ته راوځه د خلکو له خوا ورټل شه او ګناه دې معلومه نه چې څه ګناه کړی ده. نو دا واقعا ډېر دردونکی خبر دی او دا زموږ خور چې کومه کیسه وکړه ډېره دردونکې کیسه وه چې وی ویل چې مثلا هلته ښځې به دا رقم وخل کېدې چې یا ته د دوی ځانونه به تکش نه اوښتل، دوی د لمانځه او درسونه پاتې کېدل. نو دا خو د دېو حق لاره نه ده، یعنی هره شکنجه هر شی چې کېږي باید په حکم سره وشي، حکم دې ورته وشي، بیا وروسته د هغې دې دا شکنجه وشي. حتی تر دې چې دوی شکنجه کوي د خور په خبره او بیا وایي چې تاسو په جنایي کې دا کیسه مه کوئ چې تاسو دلته ووهل شوئ، نو تر دې زیات ظلم څه کېدلی شي؟ زه نه پوهېږم، یعنی تر دې زیات باید یو مېرمن څنګه وځورول شي؟
مېرمن سعادت، خبر هم دلته ده کله چې یوه ټولنه کې یو نفر مجازات کېږي، محکمې ته وړل کېږي، هغې باندې اول د هغې جرم ثابت کېږي، بیا د هغې جرم په اساس د محکمې د حکم په اساس هغې ته جزا تعینېږي. خو څنګه چې دې خور هم خپلې قصې کړې وې، وی ویلې چې زما نه جرم معلوم و، نه مې جرم ثابت شوی و، نه محکمې ته تللی وم، تنه دانه په همدې قسم نورې همداسې مېرمنې دي ښځې دي چې په زندانو کې دي، جرمونه یې ثابت شوي نه دي، دوی د دې حق حتی نه لري چې ځان ته مدافع وکیل ونیسي او دوی خپله قضیه محکمې ته مخته کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو اوس پوهیږو په افغانستان کې د ښځې پر غږ باندې هم بندیز لګېدلی، ښځې نشي کوی چې عدلي او قضایي ادارو ته لاړ شي پرته له محرم نه، یا داسې نور. خو بیا په دغسې حالاتو کې په دغه زندانو کې بیرته د طالبانو لخوا د نارینهو لخوا په دوی ظلم کېږي، دوی شکنجه کېږي، دوی خپل هم نامحرم دي. دا تاسو څنګه ارزوئ؟ دا خپل یو بل سره دا قضیه ضد و نقیص نه ده ډېره؟
دا قضیه یو بل سره ضد و نقیص ده. که موږ په دې موضوع خبرې وکړو، دا ډېره یوه اوږده موضوع ده چې یعنی طالبانو څومره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. دا یو واضح خبره ده، ټولو ته معلومه ده، حتی دوی ته معلومه ده چې دوی د ښځو په مقابل کې ښه عمل نه کوي. یعنی د دوی غږ، د دوی تحصیل، د دوی تعلیم، د دوی پارک ته تلل، هر څه په دوی باندې بند شوي دي. دا ټول بند او بند حتی اوس په زندانونو کې، یعنی دوی بې ګناه وړل کېږي، دوی حق نه لري چې خپل لپاره یو وکیل ونیسي، خپل غږ جي کې ودی وایي چې زه بې ګناه یم، زه چیښته دغه زندان ته راوستلیم، زما ګناه خو راوښیي. بیا قاضي په دې باندې حکم کړی، بیا د حکم سره یې دې ته سزا ورکړي، ثبوت پې اوسي. یعنی که ثبوت موجود وای او که دغه مېرمن ګناهکار وای، نو که بیا سزا هم ورکولی وه. خبر وای دا چې حتی جرم معلوم نه یي چې تا څه جرم کړی، اخر
ثبوت چې شي دی تا کړی څه دي چې دې زندان ته راوستلې. مګر ستاسو په خبره چې که طالبان دوی خپل وحی رټي یا ټکول ورکوي نو دوی نه محرمه نه دي که ښځه بیرون ته وځي او د یو مثلا یو حق مسالې دپاره خپل غږ جګوي نو د دې غږ نامحرم دی، خلک باید ونه اوري. ولې که دا په زندان کې دغه رقم هغه مثلا د نارینه و دخوا دبول کېږي وښل کېږي نو آیا دا حرام نه دي؟ دا بالکل داسې یو موضوع ده چې انسان ډېر زیات خواشینی کوي چې اخر ولې څه وخت به وي چې زموږ هېواد کې دغه شیان له منځه لاړ شي او حق حقدار ته وسپارل شي. د حق دپاره پرېږدي چې یو ښځه یي که نارینه یې خپل غږ دي کې او په عدالت سره مخته لاړ شي، هر شی په عدالت سره خوند کوي. ولې دا چې بې عدالتي روانه ده نو دا خو خامخا د هر افغان زړه ټوټې ټوټې کوي. ای کاش چې دغه مسله نوره له منځه لاړه شي.
ډیره مننه ارزو جانې، بیرته به هم بحث ته راوګرځو. د خپرونې په دې برخه کې فکر کوم تخنیکي همکار شرکی یو اوریدونکی هم را سره دی، هغه به راواخلو او بیرته به راوګرځو خپرونې ته. سلامونه. خپل نوم راته وایي، کوم ځینه مړیکه نیولې؟
وعلیکم السلام پرشتي خورتي. سلامونه تاسو د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته الله دې خوشاله کړي. تاسو څنګه چې نه اوریدونکو عبد الحمد سلام د هلمند ولایت فوریان
ډیر خراغلی موضوع مو اخیستې د خبرونه کا نظر لری مهرباني
قربان سم خدای پاک خوشاله کړي. سلام خورتي ته عامه ورته پرشتي خورجان دا کوم راپور چې دی د بنیاد د خورجان د حقایق لري که تاسو په یاد کې راونی مې چې د نن د سپورت کې خوندې نه ول طالبان په دغه کې ما بڅو کې جنسي تیوري مثال د خبرې سبا نه خسته ده شو سره کوي. دا د بنیاد راپورونه د خوندې د ایتم کایت نه لري مزای د لته په افغانستان کې ژوند کوي خو زه خپل خوندې زما خپل د ټول اوریدونکو کې مزه غوړي الله دې ته نه هوځم په دې کې خوندې د خاصیت کې دي په خدا قسم دا خامه چې زه شی په دغه حکومت کې کفبل حکومت کې کفبل حکومت کې چې په شمیر نه ما خوندې چې ما څنګه لازم نه پرېږم چې ځکه کوم نه وایم خور کې در اوسه پر کوم د یو باندې د خپل سنډا ورولې چې موږ یې شي کنجا نه کړې د نوم د خور
څنګه څو شی به مخکې مونږ دی خور پیغام نشر ک کتا سوریدل یغه خپل قصه وکړه. غي په زندان کې دوه میاشتې وخت تیر کړی او د خپل حال نه خبره وکړه. و هغه نور میرمن چې په زندان کې دی سره وي د شکنجه او د وخلو حتی سپینسر خو ته وایدا سي وخل ورکول چې دوی بعد دې توان نه درلود چې خپل مانزه او داسه ته پورته شي. دغه لکه تاسو غواندیز مونږ اوریدون کې و او د خپل خپل پیغام مونږ ته را لګلی وو نو څنګه کولای شو چې سترګې له دې نه پټې کړو چې ووایو چې دغه کار نشته په افغانستان کې؟
خورکی خو ما دا درته وویل چې مال موږ جون په دغه منځ کې کې د قسم د تاخمه چې زه ووینم که زه ستاسو رسنۍ په خبره نه کوم زه د لې مسؤول چارواکي په خبرو م خو دغه راپور ما واورېد چې دا کوم څه اوریدونکي تاسو ته دا پیغام پرېښي وو. خورکی خو خبره داسې د زوام چې دا خورکی را ولاړ سي پر ځای د دې چې تاسو ته راپور پرېږدي اول دلته دغه منځ کې کې مسؤلین څه خورجان دا دغه مسؤلین ته وایي چې ما سره په مابس کې یا کومندان یا یو والی یا ولسوال خورجان ما سره داسې ظلم کړی دی.
جرأت نه کوي اتل صاحب یو مېرمنه چې حق نه لري ادارو ته قضایی و ادارو ته محکمو ته لاړه شي هغې پر غږ بندیز لګېدلی نو هغه به څنګه وکړي هلته لاړه شي؟ ځکه هلته خپله په زندان کې دوی باندې فشار دومره زیات و چې په جنایي کې وایي تاسو دغه خبرې او دا قصې مه کوئ د شکنجې. نو فکر نه کوم چې دا مېرمنې وکړی شي هلته په دغه ادارو کې خپل ستونزې خپل شکایت وړاندې کړي. بیا هم ډېره مننه چې خپرونه کې راسره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غواګی اس نور بس د خبرونه د په دې خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې په ادارو کې د خزو په زندانیانو پر شکنجو خبرې کوو. را سره قدرمنه میرمنه د بشری حقوقو فعال میرمن ارزو سادات میرمنه ده، بس به دې سره مخته بوزو. میرمن سادات، اوس هم ډیری افغانان له دې سترګې پټي چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او ناسم چلند روان دی. دا خو تنها زندانونه نه دي، د زندان نه بیرون هم افغانستان کې اوسني شرایط د راپورونو پر بنسټ خزو ته لکه زندان دي، خزې په کورو کې نول شوې دي، مکتبونو دروازې بندې دي. دغه ټول د بشري حقونو نه څومره سرغړونه ده او څومره نړیوالې ټولنې باید په دغه برخه کې نور کار وکړي پرته له راپورو چې دوی هر ورځ راپورونه ورکوي؟ نور څومره افغان ښځې ضرورت دی ته لري چې نړیوالې ټولنې باید په دې برخه کې ورته کار وکړي؟
مننه فرشته جانې. فرشته جانې وایم چې افغانستان کې طالبان هم ټول ځینې دي لکه ټول مثلا هغه چې د خلکونه تر پښو لاندې یا یغاد کې افغانستان کې
فکر کوم دا میرمن ارزو سادات غک قطع شو دغه اړیکه قطع شوې ده. خیر د بیرته په خبرونه کې هغه سره اړیکه ونی سو تر هغه پورې به فکر کوم از موږ یو اوریدون کې را سره پلی کده یا د بر واخلو. سلامونه خپل نوم را ته وای کم زینم اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
سلامونه سلامونه ازادي رادیو ته خبر اخلي.
تاتا استاد من منوت نیفیلی او احترامات ورند کوم.
علیکم السلام.
تو خیم ده زابل ولایت شاجی دول سوالی.
خر اغلی تو خی صاحب خبرونه تدیر خر اغلی تاسو به مخبرونه کی موضوع اوریدلی وی د موضوع پاړه کا بس وکو که خبره یا نظر لری مهربانی وکي.
مننه اتل صاحب دې نظر ورکي د سلامونه وایم. واکه اندوسته هم د قاتل صاحب سی وویل ګوره دا ښځې یو ډېر مظلوم کشر ده. ټولې زموږ خوندې دي، زموږ میندې دي، زموږ ورګې دي، زموږ لوڼې دي. نو دا که رښتیا هم دغې ناوړه چلند ورسره وشي په دې باندې موږ واقعیا ځورېږو. او لکه اتل صاحب چې وویل چې زه ووینم جنګ خو به م په والله ورسره وکوم او د دې په مقابل کې به زه سپر هم وګرځم. خدا زموږ د کلات په شاعر کې دلته به د خانسته دلته مشه دي بنديانې دي. مګر تر اوسه پورې موږ داسې شکایت نه ده اورېدلی، نه ده ښځو شکایت کړی ده، نه قربانې ورځي. هغه ټول
توخي صاحب فکر نه کوئ چې ښځې د دې جرات نه لري چې غږ پورته کړي او خپل شکایت وړاندې کړي او د زندان د داخل نه تر څو پورې چې یو کس په خپله په زندان کې هغه حالت کې نه اوسي څوک څه پوهېږي چې هلته څه روان دي؟ لکه زموږ هغه خور مخکې پیغام را لېږلی او دی هم له دې شکایت درلوده چې په زندان کې له دې سره څه تیر شوي او د شاوخوا نورو میرمنو سره، سپین سرو ښځو سره، ځوانو پیغلو سره څه چلند تیرېده. دغه په اړه هغې کیسې وکړلې، خپل د سترګو لیدلی حال یې له موږ سره شریک کړی و. نو آیا د دغه واقعیتو نه، د دغه قیسو، دغه خبرو نه سترګې پټوای شو؟
نو ګوره ښځې خوا د بندیانې دي، ته هم وایې مزین د دوی هم وایي او وهلي کېږي هم، تر ده به نو دوی ته څه تکلیف کېږي؟ ولې دوی مسؤولینو ته نه وایي؟ ولې و خپلو قربانو ته نه وایي؟ طالب بیې هم چې دا ووایي ویې بیا د اوس هم تاسې وایي وهلې ده، بندیکۍ دي اوس هم ده، بندي ده. خو دا اثبات غواړي والله اعلم چې په حقیقت کې څنګه یي، دا موږ یې څنګه نه وینو. خو دا خارجان هغه ریچارډ بینس ته هغه د ناوړه خبرونه خپروي، نو دا د اعتبار وړ نه دي او موږ نه پرې اعتبار نه شو ورکولی. هغه د الله و قرآني آیاتو ته هغه ځورونه او شکنجه وایي. نو دا موږ بالکل په کلکه ردوو. دا هغه خلک دا راپور ورکوي چې هغه په خارج کې اوسېږي، هغه دورې تللي دي.
موږ د هغې راپور په اساس اوس نه
غږېږو،
مونږ د هغې راپور په اساس نه، مونږ د دغه خورکۍ چې مونږ ته یې پیغام را لېږلی و دې خپله قصه، خپل د سترګو حال را سره شریک کړی و. دا خو زمونږ افغانه خپله افغانه وه چې په خپله ژبه یې دې مونږ ته قصه وکړه. دا خو د ریچارډ بینټ راپور نه و. دې هغه حال وویل چې خپله د دوه میاشتې د طالبانو په زندان کې تیر کړی و او خپل له وضعیت نه یې قصه وکړله. او دغه میرمنې چې بیا پرته د دې نه چې په دوی باندې جرم ثابته شي دوی په زندانونو کې اچول کېږي. خو بیا هم ډیره مننه چې تاسو ګډون وکړ خبرونه کې. په دې برخه کې میرمن ارزو سادات را سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن سادات ته بیرته برا وګرځو تاسو خبرو ته.
و مننه فرشته جانې، مخکې درلود خو تاسو زما غږ نه درلود. تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې په ټوله کې تاسو زما غږ لرئ؟
وو وو تاسو غږ وشته، د مهرباني وکړئ
په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو ویل د ښځو حقونه مثلا تنها موږ دا نشو ویلی چې یعنې د زندان ته به ولې چلند کېږي، لکه څنګه چې ورو دا شیان موږ تر اوسه خپل په سترګو نه دي لیدلي. موږ د قضاوت کو
میرمن سادات ستاسو غږ ډیر خراب راځي، که تاسو خپل ځای بدل کړئ چې غږ مو اوریدونکو ته سم ورسیږي. مهرباني.
وسام شو زما غږ؟
و وسام دی، مهرباني وکړئ.
نو مدا ویل چې مونږ داسې نه چې هغه میرمن چې زندان ته ځي یا زنداني کېږي دا به بې دلیله ځي او بې دلیله به شکنجه کېږي، او داسې هم نه شو ویلی چې مونږ ته هره خور یا هر کس کیسه کوي نو دا دروغ وایي، ځکه چې دا مسایل شته په افغانستان کې، مونږ ټول شاهدان یو. دا مسایل شته، ولې یو ډله طالبان یعنی فرشتگان داسې باور کوي دوی دومره یو ښه رفتار لري، دومره خلکو سره ښه دي چې تاسو کله مثلا داسې یو انسان حکومت نظرت وړي چې یعنی په افغانستان کې څنګه حکومت راغلی، یعنی په ټوله کې دا هم په دوه برخو ویشل شوي، ښه او هم په دې کې هغه کسان شته چې اصلا کېږي.
میرمن سادات، تاسو طالبان په دوه ډلو ویشي، ښه او بد. هغه ډله چې د ښځو د پاره ښېګڼې غواړي، هغه ډله چې په مثبت فکر کوي، ولې غږ نه پورته کوي؟ ولې تر اوسه پورې د ښځو په برخه کې دوی کار نه دی کړی؟ ډېر کوچنی کار چې د ښځو د پاره د مکتب دروازې وازول دي، په هغه برخه کې ولې اقدام نه دی کړی؟ دوی ولې یو بل سره بیا په تفاهم نه رسیږي؟
فرشته جانې، اوس خبر چې د دې ډلې د ترنوخه ته چې دی داس پکې، او هغه طرف چې مثلا نه غواړي چې نجونې مکتب ته لاړ شي یا دروازې خلاص شي د مکتبو، دا برخه لږ زیاته ده. ولې هغه کسان هاته په همدغې حکومت کې، هغه کسان چې مثلا د دې طرف دار چې حتی د هغوی غږ بسه دی، بیرته د هغوی غږونه هم خاموشه کېږي او دوی منع کېږي د دې کار نه چې باید ډېر فراغت پورته نه کړي. دغه دپاره خو په ټوله کې افغانستان کې اوس هېڅوک غږ نه شي پورته کولی. فرشته جانې،
خو هر څوک بیا هم میرمن سادات، هر کار دپاره یو چارچوکاټ، یو سیستم موجود وي. دا چې یو کس زندان ته ځي، یوه میرمن زندان ته ځي، په شروع کې باید جرم یې ثابت شي د محکمې د حکم په اساس، او بل دا چې هر مجرم حق د دی لري چې مدافع وکیل ونیسي. دا هغه ټکي دي چې دوی پام کې نه نیسي، دغه ټکي دي چې نقص کېږي د بشري حقونو له اړخه، دغه ټکي نقص شوي دي. تاسو دا څنګه ارزوئ؟ آیا دا 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 د دې شیانو نه مونږ سترګې پټوای شو؟
ما تاسو ته مخکې وویل فرشته جانې چې مونږ له دې نه سترګې نه شو پټولی، چې یوه ښځه بې دلیله زندانه کېږي، بدون له محکمې دا مجازات کېږي، مونږ له دې نه سترګې نه شو پټولی. او ما وویل چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي، او نړیوال سازمانونه، هغه کسان چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي یا له بهر نه کار کوي، باید دې ته جدي پاملرنه وشي، ځکه چې ښځې سره له دې چې مثلا له نورو حقونو بې برخې شوي دي، دوی زنداني هم شي، نور دوی ته نه حیثیت پاتې کېږي او نه هم په ټولنه کې کوم نیک نوم ورته پاتې کېږي. او ښځې ته چې کله په ټولنه کې مثلا نیک نوم پاتې نه شي، هغه په ځان باندې ډېرې بلاوې راوستلی شي. او دې د مخنیوي لپاره باید چې نړیواله ټولنه خپل غږ پورته کړي، او پورته کړي هم نور د غږ پورته کول نظم په نظر هیڅ نه کېږي، باید جدي اقدامات ترسره شي، باید په دې باندې جدي خبرې وشي چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، ځکه عام وګړي خو د دې لپاره کوم حل لاره نشي پیدا کولای.
په دې برخه کې به بیا هم خبرې وکړو میرمن سادات، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې اوس د نارینه او ترڅنګ د ښځو شمیر ډیر زیات دی چې شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکی سبیل مانی چې په دې وروستیو کې د افغانستان ته سفر هم کړی و، دې هم ویلي دي چې هغه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیولي دي، او دوی شدیدا شکنجه کیږي. یعنی څوک حق دې نه لري چې پر حکومت د نیوکې لپاره غږ پورته کړي. په همدې برخه کې زموږ همکار احمد تکل د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د بشري سرغړونو د مرستندوی کمیټې له غړي نظیفي جلالي سره لنډه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د شکنجې په اړه راپورونو د دوی موندنې څه دي، دا چې دوی په دغه برخه کې څومره کار کړی دی او دوی په خپلو راپورونو کې څه موندلي دي. په دې برخه کې په دغه مرکه کې دوی ورته کتنه کړې ده. دغه مرکه به واورو، بیرته به هم بحث ته راوګرځو.
زه خپله په افغانستان کې په همدې مواردو باندې تحقیق کوم او زموږ کمیټه مختلف سرویګانې ترسره کړي دي. زه که چیرته حداقل دغه درې کلونه یو خواته پرېږدم، یوازې دغه تیرې درې میاشتو اما تاسو ته درکم چې موږ په جنوبي زون کې تقریبا 8 د شکنجې پیښې ثبت کړي دي، چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي، او همدارنګه حتی قابلګانې چې د ژړي ولسوالۍ کې متاسفانه شکنجه سوي دي، خو نوس کولای د هغوی نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې موږ تقریبا 143 د شکنجې کیسونه یوازې ثبت کړي دي، چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا. همدا رقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې موږ تقریبا 1500 کیسونه ثبت کړي دي، چې دا هم د شکنجې کیسونه دي او په دې کې هم تیر نظامیان، میرمنې، ژورنالیستان، حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي په تیره کې په رسنیو کې کار کوله. همدا رقم د بشري حقوقو ملاتړ کوونکي، حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړي و رسنیو ته د نشر په خاطر باندې. خپله مرکزی زون کې خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا 3 د شکنجې کیسونه ثبت کړي دي، او په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سربخود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، دوی کورو ته ځي د خلک او هلته دوی شکنجه کوي. دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې زندان ته ورسي، خپل دولت ستنه وکړي، یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي.
د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرستې موږ لرو، چې په دې کې هم موږ د ځینې سازمانونو سره، مثلا یو د هغه سازمانونو څخه یې سارمو دي چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو. دوه رقم مرستې، حمایتي مرستې موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دی چې هغه کسان چې کولای سي یا آنلاین یا مثلا دوهم دریم هیوادونو ته چې کله دي زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینې برنامې دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې، ځکه دوی د رواني وضعیت د لحاظ ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي. البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټولو لپاره دا کافي نه دی، په دې خاطر چې ډېر کم دی، دغه امکانات ډېر کم دي چې ټولو ته وسي. یو ډېر لږ تعداد مشتر هغه لاندې لرو، او دوهم هغه مالی حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالی حمایتونه متاسفانه چې بیا د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دی چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی. لیکن د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبریالانو په خاطر باندې دغه امکانات شته چې دوی سره مالی مرستې کیږي او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات سره برابر کیږي.
ډېره مننه. که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړئ چې د شکنجې د مخنیوي ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولی د دې لپاره چې وی هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي؟
بله، البته زموږ په شمول باندې تقریبا ډیری نهادونه دي چې یا د سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لارې څخه، ځکه اکثریت وخت طالبان دي ته نه حاضرېږي چې یا ځان ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نورې ډلې د دوی سره ولري. لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده، د تماس کمیټه، د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسوو، چې د دې کار مخ ونیول سي. لیکن متاسفانه تاسو ته بهتره معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، نو متاسفانه موږ خپل هڅې کوو لیکن د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
تاسو د نظیفې جلالی سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه واوریدله. میرمن سادات تاسو به هم دا خبرې اوریدلې وي څنګه چې میرمن جلالی هم ویلې د شکنجې د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، طالبانو سره باید اړیکه ونیول شي. د په دې برخه کې هغوی خبرې وکړې که مونږ او تاسو په دې برخه کې په دې خبرې وکړو. په دې وروستۍ برخه کې که دا راته ووایي چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې کله چې یوه ښځه زندان ته ځي او شکنجه کیږي او بیرته د زندان نه راوځي، ټولنه کورنۍ شاوخوا د هغې خپل ملګري هغه کسان چې دې ته نږدې دي دې دپاره چې دا بیرته په خپل نورماله حالت کې یا نورماله ژوند ته راوګرځي، څه کارونه باید وشي دا چې بیا په بیرته دا په ټولنه کې شکنجه نه شي؟ دغه د یوه زندان تیرولو نه بعد یوه ښځه کله چې راوځي د ټولنې له شکنجې سره هم مخامخ کیږي. د دې دپاره چې دغه سره مخامخ نه شي باید ټولنه څه وکړي، کورنۍ څه وکړي؟
د دې لپاره چې یو ښځه د زندان را آزادېږي او د دوام تل لپاره بیا د فامیل او د ټولنې زنداني نه شي، په کار دا ده چې کورنۍ درک وکړي، یعنی بل ګناه دوباره دا بیا شکنجه نه کړي. له خپل خبرو او کړنو سره کوشش وکړي چې هغې ته روحیه ورکړي او د هغې روحیه لوړه کړي چې یعنی خیر که داسې وشول بل به داسې نه کېږي. یعنی د دې په ځای چې هغې سره ډېر بد چلند وکړي، د هغې سره ښه چلند وکړي، مثلا هغې ته داسې د امنیت احساس ورکړي، ټولنې ته هم پوهاوی ورکړل شي. یعنی هغه کسان چې بندي کېږي دوی ټول ګناهکاره نه وي، په دې کې بېګناه خلک هم ځي، بېګناه خلک هم د پوښتنو او تحقیقاتو لپاره ممکن زنداني شي، او دا ټول هغه کسان نه دي چې دوی ګناه وسي او حتما دوی ګناه کړي. نو ټولنې او کورنۍ ته پکار ده چې له خپل دغه د کورنۍ وګړي سره ښه رفتار وکړي، بد رفتار په ځای، او د دوی روحیه لوړه کړي. د دې په ځای چې د هغوی روحیه نور هم ضعیف کړي او صدمه ورته غریده کړي، هغوی سره نیک او ښه چلند وکړي. دا ډېره ښه وي، البته ډېره سخته ده چې مثلا دا کار وشي، ولې نه ممکنه نه ده که چېرته خلک بیرته یعنی هغه خپل فامیل غړي او دوستان سره ښه رفتار او ښه چلند وکړي.
ډیره زیاته مننه میرمن سادات په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ، خپل وخت مو خبرونه ته ورکړ. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورید. زموږ نور بس دی پر دې خبرونه کې مو پر دې بحث وکړ چې په افغانستان کې د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې ډیر نارینه او ترڅنګ ډیری خزینه هم زنداني شوې دي او دوی د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندانونو کې شکنجه کیږي، په دوی باندې ظلم روان دی او شکنجه روان دي، او دوی د دې ترڅنګ د دې حق هم نه لري چې ځان ته وکیل ونیسي او خپل قضیه مختبوزي. په خبرونه کې تاسو د افغانستان د یوې میرمنې پیغام مهم واوریدل چې پاغي کوي هم خپل دستر ګولیدلای حال او پر هغه باندې تیر شوی حالت قصې وکړي، او دای موږ سره شریک کړه چې په دوی ته د دې چانس هم نه ورکړي کیږي چې دوی جنایي برخې ته لاړ شي او دوی خپل قصیال ته وکړي او یا هم وکیل ونیسي. د نه مخکې چې په دوی باندې یو جرم تثبیت شي، دوی محکمې ته، دوی زندان ته چول کیږي، او د دې حق هم دوی نه لري چې ځان ته وکیل ونیسي. موضوع هم دا ولا ډیره مننه چې تر دې دا مرا سره وي، او تاسو نه هیله لرو چې په راتلونکو خبرونو کې زموږ اوریدونکو سي. مننه کور مو ودان وړاندې نور خبرونو کې له موږ سره وسی. خدای پامان.
کما صرف دے دہر ظلم ها غران کری، کما صرف دے دہر ظلم ها غران کری، کچھ سوا پٹی تو ستر گو پیار مان کری، کما صرف دے دہر ظلم مہاغرا نکری،
سبا په ټیټو سترګو پیار مان کوي بما صرف دے د هر ظلم ما غران نکوي